فکر له ازادي رډيو نه.
السلام علیکم. په تیرو څو ورځو او اونیو کې پر افغانستان د کډوالو د بیرته ستنیدنې څپه ورماته شوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې جون میاشت کې شاوخوا 2.5 لک افغانان له ایرانه اخراج شوي دي. له ایرانه د اخراجېدونکو شمیر بېساری بلل شوی دی. بل ګاونډي پاکستان کې هم افغان کډوال آرام نه دي او هر ورځ ډلې ډلې راستنول کیږي. د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو پلاوی له ایرانه د بیرته ستنیدونکو کمپونو ته ورغلي د هغوی وضعیت لري نږدې څارلې. که څه هم د هغوی حالات نازک یاد کړي خو ورسره یې د مرستو ژمنه کړې. پوښتنې دا دي چې د کډوالو د غشمیر راستنیدنه څنګه مدیریت کیدلی شي. ولس او په تیره ځوانان دې برخه کې څه کولی شي. په کور دننه د کډوالو د بوختیاو لپاره څه پکار دي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمني کې میشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای او په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو. ځوان فکر خبرونه ده. تاسو هم که چیرته لیران او پاکستان راستانه شوی ای او غواړی چې په دې برخه کې خپل نظر ورکړي چې څنګه د قچار مدیریت کېدلی شي نو خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې دي 00422112501. بل شمیره د واتس اپ د کچیرته مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422311. باید یادونه وکم چې له وړاندې ځینو اوریدونکو په واتس اپ کې خپل نظرونه راته رالیږلي دي. د غراز زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم تبصرې پریښي. هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریکوو. ښاغلی میاخیل په دوهمه نیمایي کې راځي خپرونې سره وصلېږي خو اوس ورځو. حسیب الله ستانکزای سټوډیو سره وصل دی. ستانکزای صاحب ستړي مشئ. تاسو هم دغه د افغانستان تحولات له نږدې څارئ. په وروستیو شپو ورځو کې خصوصا د ایران او اسرائیل او امریکا له جګړو او ناندریو وروسته په ایران کې پر کډوالو باندې فشار زیات شوی دی او زرګونه حتی د ورځې لسګونه زره ستنول کیږي افغانستان ته. څه لامل دی چې په کډوالو دغه سه بد ورځ راغلی؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېر قدرمنو میلمنو ته، د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. راځم پر بحث باندې. متاسفانه تنها دا نه چې د ایران د 12 ورځې جګړې چې اسرائیل سره د مهاجرینو وضعیت په ایران کې خراب شوی ده. موږ په ګاونډي هېواد پاکستان کې تر ډېر پر افغانانو باندې ظلم او فشار درلود او ورته په ایران کې هم دغه حالات د پخوا نه روان و. ولې اوس لږ سرعت ورکړ شوی ده په ډله ییز شکل باندې؟ تاسو پوهیږئ د نړیوال قوانینو او د انساني حقوقي ټولو برخو خلاف د اصولو دغه کار په ایران کې روان ده او دا کار په داسې وخت کې کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې یو پاسخګو نظام نشته. هلته زمینه د کار نه ده مساعده، د امنیت نه ده مساعده، د تعلیم نه ده مساعده او په ټوله کې په مجموع کې نړیوال سازمانونه یا یونیسټیار یا نور سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي، تاسو ګورئ چې د دوی بودیجې ډېرې محدود شوي دي د افغانستان په اړه او په ارقام امارو کې یا کوم پیشنهادونه چې دوی کړي دي موږ ګورو چې یعنې ډېر زیات کم سازمانونه وجود لري چې هغه د مهاجرینو په برخه کې هغه ابتدایي مسائلو کې هم نن رسیدګي نه کیږي صحیح. نو دا لوی ستونزې دي. ولې مهمه موضوع دا ده چې د ایران حکومت څو لویو ننګونو سره چې د دوی هغه رسمي دریځونه دي. دوی وایي چې موږ امنیت په خطر کې ده، موږ اقتصادي مسایل په خطر کې دي. 6 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې اکثره غیر قانوني ایران ته داخل شوی دی او دا هم د امنیتی مسایل نه نظر نه موږ ته یو لوی کوخ ده، هم د اقتصادي له پلو نه. دغه 6 میلیونه کومه بودیجه چې د یونیسیار لخوا نه ورکول کیږي چې تاسو کلیدلی پر رسمي ارقامو کې د افغان د کډوالو لپاره په 2025 کال کې $140 million د مهاجرینو لپاره یونیسیر خپل بودیجه درخواست کړې ده. ولی ایران حکومت دا وایي چې د 6 میلیونو مهاجرینو لپاره $10 میلیارد تنها موږ دغه سم د حکومت له بودیجې نه یا د موږ په دننه په ایران کې دا موږ تامین کوو. د ایران وزیر د خارجه هم دا خبره وکړه چې نوي فیصده دغه کوم لګښت چې د موږ دا تامینوو او نړیوال سازمان 1% یا یونیسیر 1% یا ورته سازمانونه چې د مهاجرینو په برخه کې کار کوي 1% موږ ته پیسې راکړي، نو دا زموږ باندې بوج ده. بله موضوع دا ده چې د دوی داخلي ستونزه دا ده چې د دوی اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده. مردمی فشارونه په حکومت باندې دا دي چې ډېر افغانان چې هلته تللي دي هغه کارونه چې ایرانیان کوای شي سرایداري ده یا په ساختماني برخو کې یا نورو برخې چې دي دا ایرانیان باید وکړي، نو دا ټول افغانانو نیولي دي په کم مزد باندې. او ایرانی دته نه حاضرېږي چې په یو ځای کې دای کار کوي، باید د هغه ټول مسایل حقوق باید پرداخت شي، بیمه یې ده، نور مسایل دي. ولې هغه شرکتونه چې د ایرانیانو دي، تجاران دي، هغه دوی غیر قانونیات به د اولیت پرده ورکړي چې هم مزد کم ورکړي یا د کار هغه حقوق کم ورکړي. هم افغان چې هلته ژوند کوي غیر قانوني، هغه د بیمې او نور مسایلو نه بے برخه دي. نو دا دوی ته ارزانه تمامیږي نسبت یو ایرانی چې دوی په کار کې نیسي. نو دا عاملونه هم شته. دوی غواړي په یو شکل باندې دغه خپل فشار چې نن په دوی باندې دا، یعنی د خلکو بیرته په ډله ایزو اخراجو باندې یا د افغانانو په څړلو باندې دا فضا په بل خوا ته بوزي، او خلکو ته ووایي چې موږ مهاجرین د تاسو د نفع لپاره دا باسو خلاف د ټولو قانونو.
مننه ستانکزای صاحب، ډېره ښه رڼا مو واچوله په دې عوامل باندې چې څه لامل دی چې په ایران کې افغان کډوال دغسې بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. وروسته به بیا لږ زره په دې تم شو او خپرونه مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې په افغانستان کې دننه اوس څه کول په کار دي، له کومو امکاناتو نه څنګه استفاده وشي، ولس او ځوانان څه کولی شي چې د کډوالو دغه بېساري ستنېدنه ښه مدیریت شي. ورځو اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره خبرې کوو. ستړي مشي ځوان فکر خپرونه اوري.
سلام، تم سلام اچي، وخت په خیر.
ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو څه وایئ چې د کډوالو دغه بې ساري راستنېدنه څنګه باید مدیریت شي، ولس او ځوانان څه کولی شي؟
دغه د هلمند مساکله نیمه اړیکه ګیر کړې ده. دغه مقصد به هیوادوالو راده موږ کډوال چې افغانستان ته راوړي، دې سره د لاسلسۍ وسره وکړي، پیسې مسجد ورته کومات وسره وکړي.
او دلته مساکلا یا د هلمند شاوخوا نور سیمو ته له پاکستان یا ایران کډوال درغلي د تازه خپل خپلوان دوستان پیژنې، څه ډول وضعیت کالي هغوی؟
یا سره اوس خدل چندان نه دی راغلي، چې راغلي مې د ته او څو کورنۍ راغلي دي. موږ خلکو ډېر کومکونه وسره وکړو. دا د هر مسلمان واستوفیک باید وسره وکړي. دا بیچاره خواران کډوال دلته نه پیژني، موږ باید مړه افغانان په دغه پوسیا او کومک وسره وکړي.
د سې راپورونه هم شته چې یو شمېر افغانان له دغو فشارونو سره سره، له دغو محدودیتونو سره سره، لا هم کوشش کوي چې له وطنه ووځي. تاسو چې هلته په هلمند کې په مساکلا کې، آیا داسې ځوانان پیژنئ چې په دغو شرایطو کې هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي او همدغو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي، بیا له هغه ځایه ځینې پسې بیا د اروپا او ځینې پسې د نورو هیوادونو د سفرونو نیتونه کوي؟
ما خپل پر افغانان باندې دا غږ دی. دلته خو ډېر دغه د وچکلي ده، دوی ته دغه د لاس دي چې نیستي وو دغه دی. دوی مو دا غوښتنه په قاچاقي لار باندې مار قطار ورسره دی. دوی باید چې ولاړ چې دغه خپل وطن دی، خپل په وطن کې باید چې وکار وکېسف دا کړي، په پردي هېواد کې نه کېږي. هغه د تر لاس کال بهتر کړي، څلور کال بهتر کړي، هغه د نن بهتر راباسي وایي ولاړ چې مونږ د هېواد ووځي.
ښه، هماغه چې وایي پردای کار تر نیمو شپو د نو کور ودان له مساکلانه سلامت وسئ چې اړیکه مو نیولې وه. بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. ستړي مشئ ځوان فکر خپرونه اورئ.
السلام علیکم لودین صاحب،
خدای دې او ډېر مننه. ته هم ستړی مشه، کوم ځای مو اړیکه نیولې او تاسو د کډوالو د بیرته ستنېدنې په دې بیساري څپه باندې څه نظر لرئ؟
سلام محمد عادل يم د روزګان سره اړیکه نیولې.
ښه، عادل صاحب مهرباني.
دا ټوله زموږ سره د نړیواله ټولنه کوي. یو خو په دا درې څلور کاله زموږ پر حکومت بندیزونه لګېدلي دي، بله دا خبره ده په دغه حال کې دی مشه ماجره خپل اقتصاد ډېر کمزورې دی. پخوا مو زه خو کنار کړل، یو عواید مو ترلاسه کول، هغه اوس ټوله پر موږ باندې. موږ خپله په ځان سیاریان د دوو سوو خزانه په دا ټوله زموږ په ولایت کې دی. څوک وایي چې زه لرمه یا ستا نهشته، وروره دلته هېڅ نهشته. نو باید چې دا نړیواله ټولنه اول خو دې نه راړي، بیا چې راړي بیا دلته زمینه ورته برابره کړي. دلته موږ ډېر ډېر ځمکې دښتونه لرو، باید چې دا زموږ حکومت همکاره شي، برمې ورته ووایي او بندونه موږ ته وتړي. دلته دا زموږ داخلي مهاجر له خوا دغه حساب دي ساده تلویژي که نه. ما نن یو سړی یو چا ته ورمزدور کوي په 1500 کالدار یې، 1500 کالدار یې 120 افغانۍ کېږي. نو بهر سره یې ورته وه دا د سترګو لیدلی حال دی. لوجن صاحب یو سلام، اتاز صاحب ته یو سلام، پیرات کی اسنغات و سلام.
کور ودان سلامت اوسی عادل صاحب. دا چې تاسو وایي چې په کور درنه کډوال لوړاندې باندې ورځي ګالي، هغه کسان چې داخلي بي ځای شوی ورته وایي، نو دا وخت دی چې په افغانستان کې امکانات او د لاسنیوي زمینه یا سرچینې هغومره نه دي لکه پخوا چې وي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی هرات ته لاړ، تیرونه یې د دغو راستنې شوو کډوالو وضعیت له نږدې وڅاره. د یونیسیار استازی هم لاړ هرات ته او په اسلام کلا کې ویډیو وکړه. ویل چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي او لاسنیوي ته اړتیا لري، او د لاسنیوي لپاره خو معلومه ده چې د دولت امکانات هم کم دي، ځکه دولت سره نړیوالې مرستې هومره نه کیږي او د افغانستان دننه اقتصادي وضعیت متاسفانه چې سم نه دی تر څو دولت یې ملاتړ وکړي. په هر حال پکار دي چې هڅې وشي د نړیوالو موسسو له خوا نه، او د کوربه هیوادونو ته د پکار ده چې دومره فشار رانه وړي، حداقل کډوال هم ستنوي په تدریجي ډول استان کړي. بل اوریدونکو لرو د سره خبرې کوو، بیا بیرته باس تر استنې ګل ملمنو سره باس مخته وروستړي مشي ځوان فکر خبرونه وري.
السلام علیکم. ډېر مننه سیف الله خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماسم لتاس ته او ملمنو ته سلامونه.
مننه خاموش سیف، سلامات اوسه. ستاسو په نظر باندې د کډوالو د دې بساري چپی د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟
ولا خبرې جو چې ډېر ډېر شمیر افغانان کډلان څخه دي، کډ پاکستان څخه دي را شرل کیږي، او دا لړۍ تقریبا کلونه وصل چې روانه ده. نو یو خوا که وګورو چې له دې خوا افغان ځوانان ځي مهاجر کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، هغه دلایلو ته وګورو هغه لاملونه، نو دوی مجبوره کیږي. څوک په خوښه نه ځي له خپل هیواد څخه، له خپل وطن څخه. د مجبورۍ یو آخري حد دی چې د خپل هیواد پرېږدي، کورنۍ پرېږدي، بیا په داسې سختو حالاتو کې مهاجرت ته مخه کوي. زما په نظر سره دا په کار د مدیریت دپاره یو خودی لاملونه په ګوته دي. ادم معلوم ده چې غربت دی، مثلا اقتصادي ستونزې دي، د وظیفو نشتون ده، یا د کار زمینه نه درته مساعده ده، نور داسې ډېر لاملونه شته. د دوی لپاره دا پکار دي چې دغه لاملونه چې دي چې دوی اړ شوي دي مهاجرت ته، تمرکز پکار ده. مثلا بیکاري ده، باید کار ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات دي.
خاموش صاحب وبخښئ، ستاسو غږ سم نه دی. او غږ
مو
څنګه اوس مې دغ او غږ مو وزه دی مهرباني، تاسو اوس دمه ورکړئ، ان شاء الله چې دا ځل بسم وي.
او ان شاء الله هغه دا مو اوس کومه جرین را روان دی، له پاکستان دی کله ایران دی. دولت لپاره دا پکاره د دوی تش پنوم باندې بجربونه جربونه، ځکه د توزیع لړۍ په نومونه مول کاغذ په مخ امر وسو. خو بیا دا لړۍ که وس ورته وګورو ولاړه ده. د دوی لپاره باید کار زمینه مساعده سي، تجارانه تشویق سي، او خپل سرمایه گذارانه تشویق سي، هغوی سره مخامخ خبرې وسي، او دولت باید داسې د کار زمینه مساعده کړي. یو لامل زه وایم د جمهوریت د وخت عسکر دي یا د نظام خلق دي، دلته وظیفه په هیڅ ډول نه ورکول کېږي. حتی نظام کې وظیفه مه ورکوئ، دا موږ منو در سره چې تاسې په نظام کې
ملکی بخش کې خوځې پورته ورکړه، یو پیاده توپ خورته ورکړه چې 15 شپږ در افغانۍ دایدات ولري، یو ماموریت یو اداري بخش کې خورته، یو وظیفه یو بس ورکړه. د دې سره سره چې دوی هڅه وکړي کوشش وکړي بس امتحان ورکړي کامیاب شي، استعلام ورسېږي تر استخباراتو پورې، استخبارات بیرته استعلام وکړي کې او دې ته د وظیفه اجازه نه ورکړي. نو دا نه هیله چې ماته په دولت یا په اداري بخش کې یا په ملکی بخش وظیفه نه راکول کې، د اقتصاد خپل نه برابر سرمایه نه لري چې کوم کار وکړي. دې ورکړي چې ماجرت وکړي، له ماجرت سره سره بیا دې له وادم را شړل کیږي بیرته په جبري ډول، قانوني تللې دي که غیر قانوني تللې دي، تاسو ویني چې هغه را شړل کیږي په زور باندې. نو لږه ځان سیم بیرته نه هلی دل تراسي، بیا انسان مجبور کیږي چې د ځین ځوانانو ځان وژنې ته مخه کړي. د تاسو به رپورټونه اوریدلی، نو په دوی باندې د ژوند حالت ډیر سخت سي، هغه اخیری حد ته ودرېږي، نو بیا دوی مجبور سي مت پښتو کې مت دې وي مجبور ته موه چې غشتل، نو چې مجبور سي بیا ډیر داسې کړن تر سره کوي چې هغه د نه منلو دي او د نه جبراني دودي. نو په دولت نه دا غږ ده چې دوی تحقیقي کار پیدا کړي، په ملکی بخشو کې کار ورکړي، اجازه ورکړي، نور تجارانو باندې دغه غږ ده چې دوی ته سرمایه ګذاري وکړي، دلته دوی ته کار پیدا کړي، کار اخلي، کار ته وسپارل شي. دلته ډېر قدرونه موږ لرو چې هغه ډېر لیسانس شي، ماسټران شي، هغو ته کار نه سپارل کېږي. خو موږ داسې خلک وینم اوس دلته یو بخش دی د پولیو واکسین دی، د پولیو واکسین کې داسې خلک مالي دلیدی چې هغه د تاریخ نسی لیکلی، تاسو به وروکې هغه تاریخ نسی لیکلی، هغه ته ورځ نه معلومېږي چې تاریخ څنګه ولیکم، فقط امضا کوي، هغه امضا هم نه ایږده. نو هغه په ډېرو لوړو پوسټو باندې د واسطې په ذریعه سره لګېدلی. بل ځوان بیا ماسټر دی، بل ځوان بیا دکترا اخیستې ده، هغه په کور ناست، هغه مجبور ده چې مهاجرت وکړي. نو که یو خوا دولت وایي چې موږ همکار یو یا موږ ملاتړ کوو یا موږ زمینه ورته مساعده وو، دا د سټیج په مخ یاد او کاغذ پر مخ یاد میډیا په مخ دا خبرې دي، په عمل کې څه نتیجه راځي، عملی کار وکړي. د مزکو د لړۍ ویش خبرې کړي ده، هیڅ چاته یو نه توضیح سوي. او بل په ځوانانو مې بیا دا ژغ دی، په ولوس مې دا ژغ دی چې د مهاجرینو غوونه د غزمر څیرونه دي، ځوانان دي زیاتره مجبور سي راوښول سي دلته راسي، تاسو کرای کورنه قیمته مور کوي، دوی سره د همکاري وکړي چې کار من اورته مسایده کوي. او بل داسې ځوانان باید دوی سره همکاري وکړي چې مثلا دوی لاسنیوي وکړي، په دغه سخت وخت کې دوی لاسنیوي وکړي، دوی سره یو مادي مانوي یو همکاري وکړي ترڅو دوی خپل ځان په شو ودروي، اقتصاد په شو ودروي او په ځان سیاسي
کور ودان.
نو ډېر نه خالې دي ولا حضرت درد وکړي، خو انصاف نشته، حق اقدار ته نه سپارل شوی.
خاموش ته مننه، سلامات اوسئ. علامه خوشاله لره ډیره مننه په سره پوری تبصره مې وکړه، په تبصره مې وکړه. کور ودان، سلامات اوسئ. اوریدونکو وشي باړي کمنې سي راځي چې د خبرونه له ملمنو سره خبرې وکړو. میا خیل سي به وروسته سره وصل شي، هغه په پاکستان کې د روسي وضعیت په اړه راته وایي. استانګز سي تاسو ته د ملمنو خبرې واوریدلې، اول لاندې تبصره دغه ملمنو په خبرو باندې یاد اوریدونکو په خبرو باندې وکړي. اوریدونکو ویل چې ځینې کسان په ډیرو سختیو باندې ځي، وطن پرېږدي، ځکه په افغانستان کې د کار زمینه کم دي، د کار زمینه هم کشته، یوازې هغو کسانو لپاره ده چې یو ډول د طالبانو خواخوږي پاتې شوي دي، او هغه کسان چې په تیر نظام کې دندې کړي دي هغو لپاره اوس فضا وایي داسې ده چې کار څوک نه ورکوي، که د کار هغه مکتوب هم ترلاسه کړي استخباراتي وایي بیا ورته ردوي. نو دغه باندې لاندې تبصره وکړي، بیا براسو دي ته چې څه کول په کار دي تر څو له اوسنیو موجوده امکاناتو نه په کتو د کډوالو د بېسار استنیدنه سم مدیریت شي.
میرا مننه لودین صاحب چې به واخ راکه د ورونو په باس باندې راځم. ګورئ، یو خدا ده چې نن موږ متاسفانه په داخل د افغانستان کې د طالبانو حکومت شتون لري، او دوی نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوالو سره اړیکې نه لري، او په ټوله کې هغه کومه بودیجه چې پخوا د مرسته لپاره هم مهاجرینو د راستنېدو لپاره او هم دننه په نورو برخو کې وه، هغه نن شتون نه لري. بله موضوع دا ده چې دغه مهاجر بحران تنها د ایران نه بلکې د پاکستان نه هم جفا جفا یا په ډله ییز شکل باندې چې یو ځل په افغانستان ته تاسو ګورئ چې حدود د 10,000 یا 1,500 یا 6,000 کسان په ورځ کې اخراجېږي په ډله ییز شکل باندې. نو دا سرپناه غواړي، امنیت غواړي. په دو مهاجرینو کې داسې خلک دي چې د جمهوریت 19 د اګست په سقوط کې
دا خلق وتی دی او وس هغه مرته اخراجی دی د دې د ژوند مسله شته د امنیت موضوع دا لکه څنګه چې دا ورو د خبره اشاره وکړه چې پخوانی هغه مامورین یو نظام کې یو هغه سیاسي برخه وي چې نظامداری کوي یا حکومتي دریځ لري هغه یو جلا بحث دی یو هغه چې ملت په اداراتو کې کار کوي نو متاسفانه یو داسې روحیه ده چې هلته که پخوا ملکي مامورین یا هغه مامورین چې مسلکي موږ مامورین په نظامي کې یا په نورو اداراتو کې په نورو ارګانو کې په دریو قوو کې درلودل هغه ټول په کور ناست دي او هغه ته څوک وظیفه هم نه ورکوي که چېرې کوم وظیفه هم ورته پیدا شي لکه څنګه چې دا ورور وویلې هغه بیا استخبارات ردوي چې دا خو پخوانی حکومت کې کار کوو او دا زموږ مخالف ده. دا لویه ستونزه ده. بل په هر ورځ کې په افغانستان کې په جګړه کې په اوسط ډول 250 تر 300 کسان تنها د جمهوریت د نظام عسکر به په جګړه کې خپل ژوند به له لاسه ورکړي. همداسې د طالب په اړخ کې هم ځکه په جګړه کې خو دواړه اړخونه عصب ویني نو دا که موږ راټولوو عام ولس چې د دوی په خپلو کورو کې یا په پټۍ کې یو کار کوو تامن په جګړه کې عام ولس ډېر متضرر کېږي ځکه چې هغه دوی په ساحه کې موجود دي. نو دا ارقام که موږ راټولوو پر ده باندې که موږ بحث کوو نو دا د دوی نه اولاد پاتې شوي دي د دوی نه کونډې پاتې شوي دي دا خلک په هغه وطن کې چې پخوا به یو سرپرست د کورې کار کوو خپل د اولاد نفقه تامینوله یا به یو نهاد ورته مرسته کوله نن دغه خلک نه کار لري. په افغانستان کې موږ اقتصادي بحران لرو د طبیعي آفاتو یا طبیعي اقلیمو بدلون په ټول نړۍ کې د افغانستان هم یو له هغه هیوادونه ده چې په طبیعي اقلیم کې ځپل شوی ده. دا اوس تاسو ګورئ چې په ډېرو ولایاتو کې سیل راغلی ده د کښت وخت و هغه وخت و چې خلکو خپل غنم اخیستی دي ولې هغه ریبل شوي هغه ټول سیل وړو د دوی فصلونه سیل لاندې کړه ځمکې وې وړې زرهاو جرب ځمکې خراب کړي. نو دا خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي. په دغه وخت کې چې د مهاجرینو جوپام راځي چې مهاجر په هغه هېواد کې کار کړی زحمت ایستی د هغه پیسې په خپل هغه چا سره چې کار کړی پاتې دي کورونه یې چې نیولي دي پیسې ورکړي دي هغه یې هلته پاتې شو. یعنی دا خلک پیسې نه لري ټول اخراجیږي په جبري شکل اخراجیږي په غیر انساني شکل باندې اخراجیږي او دلته مرضی هېڅ شی نه لري. حکومت هم اوسنۍ اداره هم د ده توانایي نه لري چې دا خلکو سره مرسته وکړي. نو دا یو لوی ناورین او بحران رامنځته کوي او دا یو لوی پرابلم ده او تنها دا طالب نشي حل کوای. بل موضوع دا ده چې موږ د تعجب ځای دا ده چې د ایران حکومت سره د طالبانو حکومت یا اداره په ډېر ښه صمیمانه شکل باندې دا اوس هم چلیږي. په اقتصادي مسایلو کې دوی تجارتونه لري او د مهاجرینو په برخه کې تر اوسه په داسې شکل چې دوی باید اقدام کړی وای متاسفانه نه ده کړی. حداقل د دوی هغه کوم کسان چې په ایران کې دي روابط لري یا ډیپلوماتان دي یا د دوی وزارت د خارجه پر اساسي شکل باندې دریز نه دنی ولای. دلته د اوبو مسله شته د پردې تر شا ځینې معاملې شته او دا دوی به دلته خوشحاله چې هغه مهاجرین چې په ایران کې دي ځینې کېدای شي د دوی مخالفین دوی احساس د خطر کوي او بل ایرانیان په ورته وخت کې هم احساس د خطر کې د داعش نورو برخو دوی پردې شاته یو معامله لري او په دغه معامله کې دغه ولس ټوک ټوک کېږي او دا ولس بې عزته کېږي او په دغه بې عزتۍ کې د افغانستان وضعیت نور هم خرابیږي. وخت چې ډوډۍ نه وي په یو ځای کې نو تابان هلته امنیت خرابیږي او په لوی لاس افغانستان یو بل خواته بول کېږي او دا به تنها د افغانستان د خلکو لپاره نه بلکې منطقه حتی دغه ایران چې نن په دغه شکل دا کار کوي چې خلاف د کنوانسیون د نړیوال سازمان د ټولو معاهدو دا به په دغه اور کې خپله هم سوازي
نو زه دا وایم چې د انساني اسلامي د هر هغه عاطفي موضوع په رڼا کې د نړیوال قوانینو په رڼا کې دغه څه ډله ییز اخراجونه دا باعث دده کیږي چې په سیمه کې یو بل خطر ایجاد شي او دا موضوع په لوی شکل باندې یو بل خوا ته لاړ شي او دلته به لکه څنګه تاسو څو ورځې مخکې ولیدئ پرونم په د بحث و د روسانو چې د افغانستان امنیت نور په خرابېدو ده او د سیمې لپاره د دوی خپل تشویشونه ښودلي وو. په ورته وخت کې ایران غواړي چې د یو لوی تشویش نه هم ځان وساتي. دلنه نه دغه جګړه خو د دوی ډېر تاوان وکړ. په ده کې د ولس رویه هم ضعیفه شوې ده، د حکومت اعتبار هم کم شوی ده. دا فضا د دوی غواړي بلې خواته ووسي. ول دلته موږ ته څه په کار دی که بیا بس پر ده راغی چې موږ باید پر ده باندې څه وکړو؟ د دغه ورونو د موضوع لپاره زه دا وایم چې طالب یونیچتیار یا هغه سازمانونه ایران په ګډه باید عاجل یو ناسته کړې وای، یو معقوله طرحه یې د ده لپاره په میز باندې ایښې وای او د مهاجرینو په ډېر عزت باندې هلته وخت ورکړ شوی وای. چا چې هلته کورونه وو هلته خو معلوم دی ټول ثبت شوي دي. حتی په دغه یو کال آخر کې د دوی یو ورقه د برګې سرشماري په نامو کور په کور د دوی دا برګې سرشماري د دوی تثبیت کړي دي. مهاجرین چې هلته تللي دي ورته معلوم دي، ټوله کټګوریانې ورته معلوم دي. په آرامه په قانوني شکل باندې د یونیسار سره د دوی په دلی شکل نه بلکې په انفرادي شکل داوطلبانه راستولی وای، دا به یو ستونزه حل شوې وه. ولې په دغه شکل د غیر انساني کار ده او طالب چوپتیا هم یو خیانت ده د افغانستان د خلکو لپاره.
کور ودان ستانکزی صاحب، ډېرې ښې حل لارې ته مو اشاره وکړه، وروسته به نور هم پیتم شو چې دغه حل لارې ته رسیدل څنګه امکان لري. اوس وضعیت کې طالبان څه کولی سي؟ ځکه د ملګرو ملتونو د یونیچیار استازي په افغانستان کې شته، د ایران سفارت فعال دی، یعنی تماسونه د تماسونو امکانات زمینه هر څه برابره ده. څه وشي چې دفتن بیړنۍ حل لاره پیدا کړي، بیړنۍ حل لاره پیدا کړي؟ اوریدونکو ته بیرته نوبات ورکوو. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه وري، مهرباني خبر یو کې غږ مو وصل دی.
مننه زنده شروع را روح الله همت انده خاصنه
خا همت صاحب خاص کونړ نه. کونړ بیا هغه ولایت دی چې ممکن له پاکستان ډیر راستانه شوی حال تلار شي، ځکه ننګرهار، کونړ، لغمان یا مجموع کې ټول ختیځ ولایتونه د هغو کډوالو قرباني دي چې دوی پاکستان راایستلي. تاسو راته د پاکستان د کډوالو کیسې وکړئ، کوم کډوال چې راوتلي دي یا راایستل شوي دي، هلته کومې ورځې ګالي، څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟
مننه. دلته خو د پاکستان چې کوم خلک راستانه شوي دي، بچرکان په تکلیف او په سختۍ کې ژوندۍ ده، ځکه چې اوس کونړ او ننګرهار تبان د نور ولایتونو ګرمي زیاته لري. دا بیچارهګان سرپناوی نه لري او بس څوک په خیمو کې ژوندۍ کې، څوک د چا په کورونو کې دي، په کرایي شکل باندې ژوند کوي. طبعا ژوندۍ سخت لن د نور خلکو نه.
او تاسو عملا شاهدان یې چې کونړ ته دغه کسان درغلي وي او د دوی لپاره جای نه وي په خیمو کې یا کمپونه کې اوسي، او کنه ټول لپاره هلته د سرپناه امکانات شته او خپل خپلوانو کورونو کې راځي په ځای شوي؟
یو څه خوشته ده، مثلا څو خپلوان لري هغه له ځان سره ځای په ځای کړی دی، خو بعضې داسې خلک شته چې هغه سرپناه نه لري، ولو که هغه خیمه هم نه لري، دا بس د شته چت لاندې ناستې او ژوند کوي. دلته ورته د خرګوټي پروګرام کړی و، فکر کوم هغه ځای مو ورته انتخاب کړی دی، خو تر اوسه پرې داسې عملي کار نه دی شروع شوی او عملي کوم څه نه لیدل کېږي.
خا بس په دې هیله چې دغه ستونزې هوار شي. کور ودان همت صاحب سلامت او سید ډیر مننه. وروسته به نور ملمنو تام نوبت ورکو. میاخیل صاحب له پاکستان وصل شي. په واتس اپ کې زنه اوریدونکو راته پیغامونه پریخي. د واتس اپ دوا پیغامونه به وورو ګورو چې دغه دوا اوریدونکو څوي.
السلام علیکم، غزه فضل احمد فضلی کندهار ولایت سوال کوټ ولسوالی. تاسو خپل نظر پیښ دمو نو چارواکي د کډوال لپاره دا کولای شي. اولنیک چارواکي چې کډوال ته باید پاره سیمه کې کمپونه جوړ کړي، کوم وخت کډوال له ځای ایلت ځای پر ځای کې به د کوم سات خوا څخه دی کوم کونه لري، خپل دولت څخه کولای شي هغه لته پر دغه کډوال وویشي. او دغه سورست کډوال باید دولت یا د افغانستان په نورو ساحو کې ځای پر ځای سي، دغه ځای انتقال سي، هغه که هر ولایت سي هغه لته په غو سیمو کې بیا د تغذیه سخراج سی زای پر زای است تغذیه سی تطبیق وسی او بل زوانان هغه زوانان چې بشتمن زوانان دي هغه کولی سي چې د خلکو سره مو هغه کمپو ته ولاړ سي یا د دولتي چارواکو ته یا د موسسو د لارې سره دوی سره خپله همکاري وکړي یا هم په یو دغسې کارو کې دې کورنۍ غړي د هغو کورنۍ پوښتنې وسي چې هغه کورنۍ ډېرې بېوزلې کورنۍ په د کډوالو کې د هغو کورنۍ غړي په یو ښه کارو باندې وګماري د ځان سره. مننه نو دا زموږ نظر و.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم سلامونه. نیکی لږ جوړو سي موږ په افغانستان کې یو مشکلات سره مخ یو. تیر نظام سره مخ وظیفه کړې ده. اوس هم دې نظام کې نه قبلې ډېر اقتصادي مشکلات لرو. بس تاسو خو نه موږ د آواز تاسو پور کړی دا به ډېره مهرباني. تیر حکومت ورپورې چارواکو ته ورسوئ چې یو څه موږ ته کار مال یو څه زمینه برابره شي په افغانستان کې ډېر مشکلات سره ګریوان.
کور ودان اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې وه سلامت اوسئ. ځوان فکر خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو باندې خبرې کوو. میلمانه را سره دي. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو. اوس ورزو له پاکستانه یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. د سره به خبرې وکړو چې دا څه ستونزې لري. ستړي مشئ. ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم. روزانا سلامونه او احترامات مې ومنئ. تاسو تاسو طریقه تاسو دلون کته ټول ته سلامونه وایم. خوشاله دي روزانا دغه 13 شنبه ورځ باندې چې څلور رښتن د جون سره سمون خوري. زما دوه زامن چې د کور نه د پاکستاني پولیسو د خوانه ونیول شول څلور ورځې باندې روسي هغه اجي کیم ته وړل. دغه نه روسي چې کله دغه ته وړل ترخم له پولی نه واړول. متاسفانه چې زما مشر دی چې شل کلن دی هغه د طالب د استخباراتو له خوا نه نیول کېږي او نامعلوم ځای ته وړل کېږي. تر اوسه پورې هېڅ معلومات تر اوسه پورې ما سره نشته دی. بل زوی چې مې هغه تقریبا څه کم 14 کاله عمر یې لره هغه د کوم خیریه ټولنې د خوا نه دغ کېږي تورخم کې یو شپه کوي او د هغې نه وروسته وړي جلال آباد ته چې د هغې په هکله باندې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه لرم. خوشحاله دی وایي که د کوم د
تشویش او اندیښنه چې دوه زمن مو له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي دا څنګه ډیپورت سول؟ کوم ځای نه ونیول سول؟ کاروبار یې کاوه؟ محصلان وو او که ښوونځي کې وو؟
روزانه دا داسې وو چې دا دلته کار یې کوو. مونږ خو دلته داسې چې افغانان یو د مکتب کې د داخلېدلو لپاره مونږ ته کوم چانس نشته دی. کوم څه چې کوو هغه پټ په کور کې داخلو. دا اکثر کې تقریبا 10:30 وي چې دا وزي سودا پسې چې کور ته سودا را دخکېږي پولیس راځي او هغه د خیراسن یا جیکه هغه ته وړي. جیکه هم ته وړي ډېرې منډې را منډې وکړي. خو متاسفانه چې مونږ هم داسې نشو کولی چې ځان ښکاره کړو او دلته داسې د سرپناه ځای یا د تودرېدلو هغه نشته دی چې هغه سړي ته چاپسې ورشي دغه وکړي. خو د ډېرو کوښښونو دغه نه وروسته وشول چې یو ځل ورسره زماري کونیول شله او د هغې نه رادې خواته بیا ورسره زماري کنه دغه شوي چې وړوکی ځوی چې نه وو هغې د تورخم نه راسره یو ځل اړیکه ونیوله چې دلته تاسو غواړئ چې را دغه شي د کومې خیریه ټولنې د خوا نه هغه د دغو خلکو سره دی او دا بل چې دی د هغې تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته دی چې څه رقم دخکېږي. خو دغه نه دغه وشوله چې هغې ویلې چې کله موږ دغه نه را واوښتلو هغه طالب استخبارات راله او هغې ونیو بوته نو بیرته کوم دا غل نشته دی. نو مونږ نه پوهېږو چې اوس مونږ ایا انسانان نه یو؟ مونږ د دې وطن خلک نه یو؟ که نه دغه ګناه هم ده چې لږ تعلیم به هم کړی په دغه مخکني دولت کې کېدای شي چې وظیفه کړي. نه پوهېږو چې زمونږ دا مشکلات څه شی دي. ایا مونږ انسانان نه یو؟ دا خلک مونږ ته د انسانانو په نظر نه ګوري.
فکر کوئ چې دغه بچای مو چې شل کلن دی تاسو وایئ د طالبانو استخباراتو نیولی دا به دې لپاره نیولی چې تاسو په خوا دولت کې کار کړئ؟ یعنی تاسو په افغانستان کې د کار تجربه لرئ که نه له ډېره وخت په پاکستان کې اوسېږئ؟
نه روزانه. کله چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ موږ په هغه وخت کې مجبور شولو زموږ په کور باندې چې کله د کور دم وتلم د شپې ونیمه بجه باندې دی خو ویل چې ما معافي ده. د شپې ونیمه بجه باندې زما په کور باندې خلک رال زده یو جوړ چپر سره یو جوړ جامې پتن کې زره وتلم. دا هغه نورسته په ډېر کوشش باندې د خپلوانو په دغه باندې خپل بچي مو چې هر څه راوستل او را دغه شلو. دا هغه نه وروسته بیا هم خپل دغه کړی دی ځان هم راجستر کړی دی د یونیسیف سره. د یونیسیف چې کله مشکلات وخت راشي ټلیفونو ته وکړو متاسفانه چې زموږ اړیکه ته هغه هېڅ ځواب نه ورکوي. نو ډېر په مشکلاتو باندې او د تاسو نه هم دغه غوښتنه کوو چې زموږ دغه آواز زموږ دا مشکلات هغه نړیوالو کډوالو د کډوالو نړیوال شورا ته او هغه ملکونو ته چې هغه بشردستانه ویزې ورکوي زموږ مشکلات هغو ته ورمخ ته کړي ته غوږونه ورور سوی
کور ودان سلامات اوسئ. ډېره مننه په خپرونه کې له ګډون نه. دغه اورېدونکیو له پاکستانه خپل ځای ونه ښود، خو ویلې چې دوه زامنې 14 کلن او 20 کلن د پاکستان پولیسو ډیپورت کړي دي افغانستان ته، چې د دواړو د سرنوشت په اړه هم دوی معلومات نه لري. کور ودان سانګزه صاحب، راځئ بیرته تاسو ته راګرځو. د دغه اورېدونکي خبرې مو واورېدې. د فکر کوم د ټولو کډوالو همدا کیسې دي. داسې ویل کېږي هغه کډوال چې په تیرو 3-4 کلونو کې تللي دي ایران او پاکستان ته، یا هغه کډوال چې د طالبانو له راتګ وروسته وتلي دي، دوی که بیرته افغانستان ته ځي نو له دغسې ستونزو سره مخامخ کیږي چې ځینې نیول کیږي، ځینې ممکن له هغه پخوانیو تربګنیو دښمنیو سره مخامخ شي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیړنۍ حل لاره همدا ده چې د طالبانو حکومت دغه راځي یونیسیار او ایرانی چارواکي سره کینی او یو حل لاره پیدا کی. څه لامل دی چې دغسې ډیپلوماتیک اقدامات یا سولیزې لارې چارې نه لټول کیږي، پر ځای د دې چې لسګونه زره کډوال افغانستان ته ولېږل چې چالته هم ګرمي ده، هم بې سرپناهي ده، هم بې وزلي ده، ولې خبرې نه کوي، ولې حل لارې نه پیدا کوي؟ ستاسو په نظر سیاسي ګټې مهمې دي دغو هیوادونو ته یا چارواکو ته؟ ولستر هیر دی او کنه ولستر هیر نه دی؟ دغه کوربه هیوادونه چې د کډوالو دغه نه غواړي چې حل لارې پیدا کړي او یوازنۍ فشار هم دغه دی چې کډوال باید ووځي.
لودین صاحب، راځم په دې باندې چې ما مخکې اشاره ورته وکړه. موږ دا وایو چې اول څوک د خلکو خادم ځان بولي یا په اوس وخت کې د افغانستان حاکمان ځان بولي، دوی د دغه ولس د دغه خلکو په وړاندې مسؤلیت لري. افغانستان ټولنه یو اسلامي ټولنه ده. په نړیوال ټولنو کې په ټولو انساني حقوقو لحاظ نه باید په ټولو اتباعو ته هغه انساني درناوی وشي. متاسفانه د طالبانو حکومت د ایران خلک حکومت سره ښه اړیکې لري. دوی د خپل د منافعو پر اساس باندې چې هیڅکله نه طالب غواړي چې ایران متضرر شي او نه ایرانیان غواړي چې طالبان متضرر شي. د یو بل لپاره پول دي، هم د اقتصادي لحاظ نه چې دوی هغه سیستم د نظامداري وچلیږي، هم د مشورو په سیمه کې په مشوره دوی دغه ورځ نه یا مخکې لاغله چې خپلې اړیکې لري او ځینې مسایل شته چې دوی د کاندار ادارې سره دغه د دوی مارش کې هم انساني خلک شته، هم داسې خلک شته چې طرفدار دي دوی چې تعلیم وشي، عصري تعلیم وشي، او هم سخت دریځ خلک وجود لري. نو راځم چې بس نه بلې خوا ته لاړ نه شي. په دغه سې وخت کې تاسو د دغه ورور خبره واورېدله، وخت چې ملت ته عمومي عفه یو څوک اعلانوي او وایي چې عمومي عفه ده، کنه دغه ملت د طالب په مقابل کې هیڅ هم نه دی کړی، نه طالبان وژلي دي، ولی اوس هم دغه ملت په کرام نه ده چې د زوی خارجيږي له پاکستان نه راځي او نیول کېږي، نامعلومه ځای ته وړل کېږي. په ورته پېښې ډېرې په افغانستان کې ځینې ډلې د طالبانو شته چې په خپل سر یا پټ یا د پردې تر شا دوی ته هدایت ورکړل شوي دي. هر څوک کسان وژلې دي او تر ننه یې سرنوشت نه ده معلوم. دا ټول په ټول افغانستان کې شوي. 13 ورځ تاسو کې دی د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی خبرې اورېدلې دي. دوی د هغه اشاره هم د ته وا چې ډېر کسان د موږ خلک په پټو وژلي دي او دا خلاف ده چې دوی باید نه یې وژلي. وخت چې دوی ته دا معلوم دي چې ډېر خلک متضرر شوي، وژل شوي دي، نو د هغه قاتلین هم پېژني او هغه یو نظامي یا اسلامي حکومت کې محکمې ته نه کش کوي یا نه معرفي کوي، نو دا باید ضد کېږي چې نامنی هم نور هم زیاتېږي او هغه مهاجرین چې احساس د خطر کې دي، دوی ژوند په خطر کې ده، تللي دي د طالب د نظام نه تېښته کړې ایران ته یا پاکستان ته، نن ټول د خطر سره مخ دي. دته نړیوال سازمان یا هغه مدافعین د بشر یا
پخوانی هغه چارواکي دا ټول افغانان مسؤلیت لري چې په ګډه باندې دغه بحران حل کړي. دلته د طالب د توانایي پاس نه ده او توانایي طالب نه لري چې دا موضوع حل کړي. دلته د ماغه او د ټولو افغانانو غږ باید یو شي او دغه بحران مخنیوی وشي، ځکه چې دلته ډېر انسانان هم د امنیتي لحاظ نه هم د اقتصادي هم د بیکاري لحاظ نه تلف کیږي. نو دلته زموږ ټول دا اساسي وظیفه ده، انساني وظیفه ده، په نړیوال سازمان په ټولو سازمانونو په هغه برخو چې په مهاجرینو په برخه کې کار کوي باید موږ غږ وکړو د خپل د چینلونو له لارې نه باید د دغه بحران مخنیوی وکړو.
سلامت ستنګزای صاحب، کورم ودان، خیر وسې، راځي چې ورسو پاکستان ته د اسلام آباد د کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل بحث سره ملګری شوی. میاخیل صاحب، ستړي مشي تر اوسه پورې مو بحث وکړ، په مشکلاتو وغږېدو، له پاکستان هم کډوالو زنګ وه او یو کډوالو ویل چې دوه زامن تازه ډیپورت شوي، 14 کلن او 20 کلن، او دواړه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دوی سره اړیکه هم نه لري. څه د یو روسای وضعیت په پاکستان کې، هغه د پی او آر کارت لرونکو ته چې کوم ضرب الاجل ټاکل شوی و، په هغه کې څه پرمختګونه شوي کنه؟ مهرباني.
مننه تاسو ته او احساس یې ملمون زه ټول تاسو سلامونه علام قدر مون لره. دلته خو مسایل ډیر انخریب شي، بس دغه مسایل چې کوم ډیر پیچلی وو او معلومات نه و چې تر کوم اندازې پورې به داخلک پی او آر هولډر او یا ای سی سی او یا دا کوم د انیشیار سره چې کوم دراغلی د 2020 نه دی خواته هغه سبسيبي خلکو او یا غیر قانوني هغه څه لاړو ته لاو د پی او آر مسله چې ودا اوس په پوره امده سيزن دی دلته. خو ان شاء الله چې امید ده دی دی ورځ دوکي دا مسله د پی او آر حل شي، د شپږ میاشتې خو د احتمال شته دا امکان لري چې د کاله پورې دی دغه ورکی وخت ورکی ورته د سی سی هو تر اوسه پورې هم دا و چې دا غیر قانوني دي او سی خلک چې دا په کار دي چې بس نور لاړ شي. او دا کوم د شارپ چې سب سی خلکو اخل کوم هم دا شانته زوړ دي غریبانان نه سو کی سناوري او نه چې دلته ته تحفظ شته دي د پاکي ډو کوم چې ورکړي دا کوم مشکلات سره مخ دي نه ول سو کور پکره ور کوي. او بهر حال د مهاجرینو مشکلات ډیر زیات دي، ډیر سوز دي او چا پورې چې مربوط دي کوم مرزي اغه مرزیم په دې باندې ډیر خاموشي اختیار کړی دا او څوک دغه مهاجرونو غږو سوز دیس د هل لاري نه لټي او نه تر اوسه پوری اراده کړی دا، ځکه چې د کوم د سی سی کارونو د 2011 کې ورته کارونو ورکړو او پاري کې د جمهوریت نظام وزیر راغله او اسلام آباد کې میټینګ وو د پاکستان د اوسره سفران وزارت سره اغي امدا ورته ویل چې دا خلک به مونږ ولر دغه ورکو کارونه دا به سب کو معلومات به وشي چې څومره خلک شو هغه به تقریبا نه خلک او تیز ضرورت دا خلک سب شلو چې دې لپاره به تاسو پاسپورتونه ورکي مونږ بوله کوم کله نه ویزی ورکو په دې دوران کې به تاسو هم کوي ته جمهوریت
ښه لا می خپل سب سره اړیکه پریش ولا ترغه چې برت می خپل سب اړیکه سمیګ راځي چې د واتس اپ د اوریدونکو خبري واورو. دلته په واتس اپ کې راته اوریدونکو پیغامونه پریخي دي لوړان دینه دوی چې یو شمیره افغانستان تر استانه شمې د خپل وضعیت کیسې راته کړي دي.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته، زه له کوم سلامونه احترامات ازادي ټولو ته روغه جوړسته پاکستان سے ہرا جرسی افغانستان تراغ لو بدبختی انوسار تمخش ہو گیا دن تمخش ہو زیادہ رد سے بس سانو سمکی گاڑی زیادہ منگا غم جن کی گو ہم تردی پورے سے بس ہم افغانستان سمجھ توڑی او تعلیم پنی گانا تعلیم ہم کرے رکھ الحمد للہ وہ بس قدر نشتا تعلیم قدر افغانستان کی
او دغه هم یو کډوال و چې ویل له پاکستان راستون شوی دی، تعلیم هم لري خو وایي چې دلته کار روزګار پسې ګرځي، په افغانستان کې څوک ته د کار روزګار زمينه نه برابروي. بیا خیر صاحب، مننه چې بیرته سټوډیو سره وصل شولای. په پاکستان کې د کډوالو شمیر دغه راز شمیر او ستونزې دغه راز په ایران کې د پام وړ دي، ډېرې جدي خو یو شمیر هغه کډوال چې د طالبانو له حکومت نه تښتېدلي دي دغه هیوادو ته پناه وړي ده، د هغو ژوند ډیر نازک دی، آیا د هغوی د ستونزو د حل لپاره هم د پاکستان چارواکي لاس په کار شوي نه دي؟ ځکه دلته ځینې کسان چې په جمهوریت کې کار کړی دی، امنیتي ځواکونه وو، د بشري حقونو فعالان وو، د هغوی ژوند افغانستان کې په یو ډول د ملګرو ملتونو په وینا یا هم د همدې خپل همدې کډوالو په وینا له خطر سره مخامخ دی. وایي دوی چې کال ته ځي ممکن د طالبانو د حکومت یا مسؤولان یا مثلا د ټیټې کچې جنګیالي کسات ترې واخلي، قصد ترې واخلي، یا هم د ځینو تربګنیو ښکار شي. د دغو ستونزو په اړه، د دغو کډوالو د ستونزو په اړه چارواکي ولې پټه خوله دي؟
مسئولیت د دې خلکو د انیشیار دی، د انیشیار په کار چې دې خلکو ته لپاره تحفظ ورکړي. دی او تاسې واردي او کاغذ ورکړي، هغه هم دلته داغې ځنه تحفظ کوم ډېر لوی خبره ده. دلته په پاکستان کې چې دی د پولیسو نه چې دی محفوظ نشي ساتلی، چې هلته دی ورته تحفظ ورکړي. دا خو د دوی مشکل دی چې د انیشیار چې دا کار نه کوي، چې ولې نه کوي. نو ځکه دوی د پارلمان تشه د لویلې انیشیار سره چې دی له تاسې یو لیټر ورکړي، مخکې دی یو لیټر ورکول کېده، په هغه لیټر باندې به دوی ته پولیس څه نه ویلي. اوس به په کاغذ باندې یو چټولي کې هغه چټ دی، هغه پولیس نه مني، قلم باندې لیکل شوی دغه پکې نه. بل اوس د انیشیار هغه کوم نیوار هولډر چې هغه د پاره خو نن الحمدلله یو دغه لیټر دغه شو ایشو شو چې بینک دفانه چې اکاؤنټونه به د پی یو آر هولډر نه بندیږي او سیم کارډونه به نه بندیږي. قریب بچ دی دوی لپاره وخت هم اعلان کړي انشاءالله. نو مشکل به د پی یو آر اندازې پورې حل شي. او د ای سی سی او هغه چې 2023 نه دی خو راغلي دي، هغه خلک هغه اوسه پورې همداسې په ستونزو کې دي او غیر قانوني دا په ستونزو کې دي. خو یو شکریه موږ د پاکستان د پښتونخوا د حکومت دا ده کوو چې د افاق ورته همیشه د ویز داخل کا شو بس خپل د دی یو بل پاس کو چې مونږ د مهاجر په زور نو بس خپل رضاکانه ته ورځي په خپل خو خزي. نو بالکل بشکت لشي وطن دی افغانستان دی، وطن دی او مور دی له لشي. اوس مشکل هم دغه دی چې د پنجاب د خلک دل درازي دلته کوونه دغه امکانات ته نه برابر. نو بیا غریبانان مجبور دي چې بیا لاړ شي افغانستان ته، ځکه پنجاب ته خو نشي تللی. چلته لاړو دو هلته هماغه قسم ده چې تاسې کوم یاده کړه چې دغه ته ونه رسېږي، هغه اصلي مرجې ته ونه رسېږي په لار کې چې دی دا سړی ضایع شي. نو دغه مشکلاتو سره دا خلک د 2023 چې راغلي دي مخ دي، دلته هم مخ دي او هلته هم مخ دي. دی ژوند ډېر تریخ دی. هلته کیسونه چولي او کیسونه امریکي چې دی تر اوسه پورې هغه دغه کړل سټاپ کړل. غریبانان ته فلیټونه د دې سټاپ شلو ټول ته معلومات دي، د میډیا د خبر راخیسته ده. نو دا خلکو دلته هاته یو کس خودکشي وکړه، په کې تاسو نام میډیا راخیسته ده چې په اسلام آباد کې هم دا خودکشي وکړه چې دغه سرنوشت نه معلوم. پر دې لوی ستونزه ده.
بله، کور ودان ستونزې لوی دي. مخکې په حلارو تام شلو لګزره راځي چې د خبرونې لګې شیبه پاتې دي. په حلارو باندې بیا هم تاکید وکړو، ټینګار وکړو. امیا خیل صاحب، ستاسو په ټکو باندې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه اوس خو به دا قربه هیوادونه خپل پالیسۍ نه بدلوي. دوی وایي، تاسو وایي چې د آی سی سی کارتونه یا هغه افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي، د دوی د ستونزو حل لا هم مبهم دی. لا هم معلومات نشته چې دغه کسانو لپاره به د پاکستان حکومت کومې تګلارې عملي کوي. دغه راځي خواته په ایران کې هم ورته پالیسۍ عملي کیږي چې ډله ډله، یعنی د ورځې لسګونه زره کډوال افغانستان ته راستنول کیږي. په کور دننه امکانات ته په کتو د ستونزو هواره یو څه مشکل بریخي. حل لارې څه دي؟ ځکه تاسو د کډوالو په برخه کې کار کوي او د کډوالو له زړه ناراضي، څه کول پکار دي تر څو دغه کسان چې اخراجیږي په آرامه په افغانستان کې میشت سي او خپل وطن کې بیرته خپل ژوند پیل کړي؟
دغه خو مونږه بار بار دوی ته د حل لارې ویلې دي، هغه سره شریکي کړې دي، دلته افغان کونسلیټ سره شریکي کړې دي، په تیر جمهوري نظام سره شریکي کړې دي. د حل لارې شته دي، خو که څوک د دې حل ولټي، د حل لارې ډېرې اسانې دي او دې د امکانات هلته موجوده نظام سره شته او تیر نظام سره مو خو جلاس پکار شي. هغه دا دي، دلته خلک تقریبا د اصلي کاله دوی مهاجرت وکړو، دوی هلته نه سرپناه لري، دوی نه هلته روزګار لري، نه کار لري. دې خلکو دپاره مونږ ورته دا مشوره ورکړه چې تاسې داسې اعلان وکړئ، کوم خلک چې فار مثال د ننګرهار، کونړ، لغمان دا ولایتونه واړه واړه ولایتونه دي او د دې خلکو تعلیم یافته هم زیات دي، که څوک یو نمره ځمکه غواړي صرف د سرپناه دپاره، نو هغه په دغه ولایتونو کې چې دی مونږ دې ته میشت کوو او دلته شارکونه ورکوو. او که څوک لس جریبه او شل جریبه ځمکه غواړي، هغه لوی فراخ مساحت لرونکي ولایتونه فار مثال فراش و نیمروز و هلمند و دغه لوی لوی ولایتونه دي دشت لري الته تلس نظر بشل چې دی ورکو ام دغه مستندوی ادارې جسمره دي دوی هغه د پاره یو ټویل بندوبست کی دی وو نور غزمه کی آبادی ځکه موږ پاکستان کې دشت آباد کړلې نو دا خلک په دې کې تجربه لري چې الته هم دا کارو کی او دلته خو بده و چې دا امید هم نو چې موږ به درته مبولته الته خو بده دې لپاره لا هڅه کوي ځکه چې د دې د بچو د راتلونکي نسل لپاره هم یو سرپناه بندوبست جوړیږي نو دلته دې لسی بشل جری به ورکی نو یو خو به دا په افغانستان په خپل د موجوده نظام باندې بوج نشي ځکه چې دې به خپل خپل ودریږي الته هغه به ځمکې نه حاصلات وصول کی هغه به دې مارکیټونو ته لاړ شي نو هغه د مارکیټونو د غلو مارکیټونو د میوه مارکیټونو د سبزو مارکیټونو چې دغه دشت آباد شي نو دا به هم د خپل نظام سره مرسته وي او هم به دا سړی په خپله خودکفا شي نو په خپل خو باندې به مودریږي دا مشورې موږ بار بار ورکړي دي خلکو ته چې داسې وکړي خودي همیشه دا کار کړی دی چې خبره شاته غورځولې ده موجود
میاخیل صاحب کور ودان سلامت اوسئ نور خبرې هم تقریبا وشولې د حلارو وړاندوینې کوله چې حلارې د طالبانو حکومت ته ورکول شوي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی ستانکزای صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو بیا نو بحث سره پای ته رسو ځکه لګي چې بې پاتې دي مهرباني
ډیره مننه د تاسو قدرمن میلمه ته هم خراغلاس وایم لودین صاحب ما مخکې بحث وکړو اخره خبره دا ده چې موږ افغانان په مجموع کې باید ټول یاو غاک باندے پٹھولو کنوانسینونو پٹھولو ساسمانونو چھ ماجرین پا ہر ملک کی وسیع گی دیگو دی دستونز دی حل لپارا بایا دیگو دی دمراستے دیگو دی دی حمایت غاک پورتکو دا دی مجھے انسانی و اسلامی و وطنی وظیفہ دا ہاگا ماجرین چھ پا افغانستان پا پاکستان کے پا ایران کے پا نور و ایوادو کے تاسو گو رہی تا نا تنہا دا چھ پا بلاروس کے پا نور پا ترکیہ کے پا طولو ساہو کے بند پاتی دی او منتظر دی ہاگا سازمانون چھ دلوی تا وعدے ورکولے چھ تاسو مگبیائی ہاگا ایوادونا آلمان یا اروپائی و دنیا امریکا په مجموع کې په ټول نړیوالو باندې غاک کوو چې هغه افغانان چې په خطر کې دي د هغه لپاره عاجل اقدام وکړي او هغه د انتقال کې بل موضوع دا ده چې مخکې دوست د پېښور نه یا پاکستان نه اشاره دته وکړه یونیسیار په پاکستان کې یا په ایران کې هغه کارونه چې د دوی وظیفه ده په اساسي شکل باندې متاسفانه هغه نه کوي حتی په دغه دوه کالو کې د دوی هغه فعالیتونه ډېر کم شوي دي هغه دروازې تر شام مهاجرین ورځي په اساسي شکل باندې چې کومه بودیجه د دوی اخلي کارمندان یې هلته کار نه کوي او دا خلک یې سرنوشت لري او رازم پر دبانه چې دیننه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بحران ده ستار نشته نشته پانګونه نشته تجاران د موږ چې دی په لویه کچه په افغانستان کې پانګونه نه لري نو دا یو لویه ستونزه ده ما په افغانستان کې کار کړی د خلکو په برخه کې موږ ځینې شهرکونه د جمهوریت په وخت کې په شل کالو کې د خلکو په غوښتنه سره د مردمی نهادو په برخو کې ډیزاین شوي دي ولی متاسفانه هلته خو هغه دښتې دي هلته اوبه غواړي هلته سرپناه غواړي د هغه جوړول ته پیسې اړتیا ده هغه سازمانونه چې پخوا به یې هلته مرسته کوله اوس هیڅ شی وجود نه لري نو دا یو لویه فاجعه ده د دل لپاره باید یو نړیوال میکانیزم جوړ شي په هماهنګۍ د دغه هیوادو سره او طالبان هم د خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري باید قوي دریز ونیسي او د ده حل لپاره یو ملي اجماع حتی باید له منځته راولي ځکه نور اساسي حل هم نه لري د افغانستان خلک هم بیچاره دي کار نه لري او هیڅوک د یو بل سره مرسته نه شي کوی ځکه چې هغه دوی نه کار لري نه اصلات داسې پوری چې بیا خواته منځوي نو
ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو مننه له خپل میلمنو په جرمنی کې لمیش سیاسي فعال حسیب الله ستانکزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا له مشر بریالي میاخیل او تاسو اوریدونکو نه ډیره ډیره مننه
کوثر لجام را به دلوب ها د یقین لغیری راز جدنی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی سرکڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی سرکڑی داستا پرلاندی گلی مامی ددوارو سرگو تیرو رکڑی
مغرورانو تاسرونا چی زاده افسوس سیاد میں بہت کل وزرونا